derdan olten asar menga eski zamonlardan olten asar menga
افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ازادي رادیو ته واریست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیال افغانستان ته د سفر پر مهال له اړو افغانانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. پیل له خبرونو کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي د تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقی او د هغه ملګری مقدساتو ته د سپکاوی په تور نیولی. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګه زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په انلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یو ډله ټولګیوالو یې د ساينس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبېږي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافائل ګروسي له سي ان ان سره په یو مرکه کې چې پنون خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هوادي بیرته سخت بندیزونه ولاګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 28 څارونکو کمرې وتړلې ځکه د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندۍ کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلې کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلې له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دی خبره کړي خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګیده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتو په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا شنبه تر سره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیگ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. ورزو دراپورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له سپي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیرلی کلیمنټس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو ښه ملاتړ وکړو.
اغلی کلیمنټس د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینیدو ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مال کیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان د جګړو، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله 5,000,000 ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6,000,000 ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د UNHCR د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د UNHCR هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې ارمشاد لپاره تر ټولو زیات همکاري موږ سره کړی دو او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه دو او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لري چې د دې امرستې جری وساتي.
UNHCR افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR اټکل کوي چې افغانستان له سوریا او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
اوس به نوریاس نوری راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
نیویارک پوسټ ورځپاڼې د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغو افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغه څه چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې و، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپل ژمنه پر ځای کړي. میل آنلاین ورځپاڼې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ولاصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. میل آنلاین لیکي، د 33 کلنې مهنا صافی کورنۍ تېره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ولاصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنا صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل آنلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله. میل آنلاین لیکي، روف وتوانید چې مهناز صافی را خوشې کړي او د دوبۍ له لارې له هغې سره یو ځای د تېرې پنجشنبې په ورځ د نیویارک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. په میل آنلاین کې وړاندې لولو چې مهناز صافی چې د امریکا په نیوجرسي ایالت کې دنیا ته راغلی، په می میاشت کې وروسته له هغې د افغانستان جوزجان ولایت یو کلي ته د تلو پرېکړه وکړه چې له خلکو سره د بشري مرستو لپاره 3,000 امریکایي ډالر راټول کړي وو. نوموړي غوښتل چې هغه په بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو په افغانستان کې له درې اونیو وروسته د طالبانو پولیسو د تحقیق لپاره غوښتې وه، او کله چې وموندله چې نوموړي له ویزې او دخولي پرته د افغانستان خاورې ته ننوتې، هغه یې نیولې او څو ورځې ورسره بندي وه. د میل آنلاین په لیکنه مهنا صافی ویلي، دې د خپلې کورنۍ او ملګرو په شمول له ټولو خواوو هغو خبرداریو ته پام نه و کړی چې ویل د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې اوس خطرونه زیات دي. نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکی کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پېښه څېړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړي برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل.
یک شنبه درې بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکوونکو د دښمن لخوا برید ترسره شو، چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرغوب راوختي چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختړلو لپاره د مسلکی کارکونکو له کمښت سره مخ دی. د سیمې او نړۍ اکثرو لویو هوایي شرکتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې پلازمینې کابل او نورو هوایي ډګرونو ته الوتنې نه دي پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپلو کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت بیا وایي چې د هوایي ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ورسې چې د کابل، کندهار او هرات د هوایي ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیچ یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایي ډګر پر کارکوونکو د بیت مسولیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکنی بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کړي وو.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاد کړې او لنړی هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس دریم هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنگزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزه ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي، افغان اتباعو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې، د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونې چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10مه دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. سی په اساس د پاکستان حکومت په څلیرویشتو ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځنۍ ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 1,24,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنې لیکونو کې ستونزې موجودې دي.
د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د سندرو
میلمانه